وبجيشو احمد شبريم السلام عليكم لمړی هم لازجی رادیو څخه خبرونه د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو ورسره د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادخیس سلوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی باختر خبری اژان چې د طالبانو په وخت د خبر پرو نا وخت ورکړ په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وی چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالند برښنا او سیلابونو اټکل شوی د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې په د باران اندازه له 30 تر 55 ملي مترو وي وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی دی د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې د سیلونو په ارتباط د ژوند رنګونه په پروګرام کې اورېدل شي او د ورشتونو په ارتباط اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 10 میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو یې ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د 6 ځوانانو اړتیاوې لومړی توپ لري د اروپای ټولنې د معلوماتو لمخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ورسره له ایران هم افغان کډوالو وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کېږي د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي د پروان لپاره د طالبانو امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه پرون هغه وخت وشوه چې یو کورولا موټر له یوه سراچه موټر سره ټکر شو د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د دریو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په کتلو سره افغانستان په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې وشوه د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران کویت بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی وو چې له ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې بحرین ته ماتې ورکړه او له کویت سره لوبه مساوي کړه د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څباندې 56 او ماشومان چې د دایشي فراتی ډلې د کورنۍ وغړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل چې بیرته د هغوی کورنۍ ته تسلیم شي په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 56 او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبید الله زبیدزاده کوي کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل هغه د امریکا او چین ترمن د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه د چین د سفر په ترڅ کې کړې ده د اوکران د یو څلور څلور سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی و بیرته اوکران ته ستانه کړای شو په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو لړل یو څلور شلی په دونسک سیمه کې وشل شوی او شل نورې د لوهانسک سومی زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو مړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته انتقال شوی دی د اپریل پر 12 هم د اوکران نه نوي سرتیری کیف ته انتقال شوی وو روسیې ته بیا د دروش سرتیرو مړی لیږدول شوی وو
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل ان هر کله کوم د ژوند رنگونه دي او د ژوند په رنگونو کې مقدمه ني په افغانستان کې د ورښتونو بارانونو او سیلابونو د وګدیدو او پرکرنې په اغیزو غږیږو. موږ بل تاسو نه ماورو چې ورستې ورښتونو بارانونو په ځینو سیمو کې چې سخته وچکالی به هلته چې ورښتونه شوي بارانونه شوي دي د غنمو فصل ته او نورو فصلونو ته یې ګټې کړې دي او له نیکه مرغه د سیلابونو د راوتو سبب شوي هم نه دي او د وچکالۍ هغه اغیزې تر یو حده پورې کمې کړې دي. خو په ځینو نورو سیمو کې بیا اوږده ورښتونه ورسره مله سیلابونه په ځینو سیمو کې د یخنۍ ناڅاپي څپې دا د دې سبب شوي دي چې په فصلونو کروندو او باغونو باندې د خلکو ناوړه اغیزې وکړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي. نن مو خبرونې ته د زراعت او کرنې د برخې دوه تنه متخصصان رابللي دي. پوهان ذاکر الله صافی صاحب د کرنې او باغدارۍ د برخې متخصص دی. همدارنګه پوهان ډاکټر عبدالقیوم کریم د هم د کابل د پانتون استاد دی او په دغه پانتون کې د اوبو د یو مرکز مسؤول هم دی. له دوی سره به په وروستیو ورښتونو او سیلابونو هم غږیږو. همدارنګه که د تاسو ځینې پوښتنې وي او د موږ دغه متخصصانو هغه مسلک سره اړوند وي او دوی په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکول نو هغه به هم درسره شریکوي. صافی صاحب اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې ده او خپرونې ته راغلي یې. ستړي مشئ، پوښتنه به هم درنه وکړم. دغه وروستي ورښتونه او سیلابونه په دغه فصل کې، په دغه میاشت کې، په دغه شپو ورځو کې، په مجموع کې څنګه دي؟ تل هر کال داسې ورېږي او کسه کال یو څه نور کلونو مختلف دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو ته، تاسو قدرمن میلمه او د ازادۍ رادیو ډېر عالي قدر او اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه چې وم بلدو او پرې ډېره ښایسته موضوع انتخاب کړی ده. واقعا که تاسو فکر وکړئ، موږ تاسو د پاره مخکې د خطر زنګ ویل شوی دی چې هغه په ټوله نړۍ کې یو شعار دی چې اقلیمي بدلون یعنی د پخوانه دغه وده چې اوس په افغانستان کې جاری ده یا همدارنګه په ګاونډیو هیوادو کې ډېر سخت بارانونه دي، او دا بارانونه که تاسو فکر وکړئ د افغانستان ډېر نه دغه 50-60 کلن ریکارډ که تاسو وګورئ هېڅ کله داسې یعنی بې رویه وایم یا بې ارتباطه بارانونه نه وي شوي چې د کال په آخر کې هغه هم بارانونه په ډېر شدت سره چې ډېر زیات تقریبا تخریبونه او ځینې ناخوالې هم په کبال کې لرودلې، دا هیڅ کله نور ته سره شوي. او دا زه فکر کوم دا لړۍ ختم نه ده، دا لا پسې غځېږي. او تاسو یعنی کله چې دا د منسون سیزن راځي چې د سرطان میاشت د جوزا اخر کې دا هلته هم زه فکر کوم چې خدای دې نه کوي دا لړۍ به رواني، دا ستونزې به موجودې وي او داسې بارانونه په ډېر شدت سره چې نه توضیح به سموي او نه به مقدار سموي او نه به سرعت یا شدت به سموي. په هر حالت کې په داسې یو هیواد کې چې افغانستان تاسو ولیدل چې یا معلومات لري چې ډېر زیات کړېدلی دی 35 کاله، موږ هېڅکله هم دغه داسې چارې نه ترسره کړي چې هغه یعنی د دغې سې ناخوالو او داسې ستونزو په وړاندې موږ یو څه تدابیر لرلی وای. که څه هم په ټوله دنیا کې خلک دې ته متوجه دي، هغې د پخوانه یو څه تدابیر لري لرې نه، موږ ستاسو ګاونډي پاکستان ته که لاړ شي اګر چې ستونزې هلته هم راځېږولي دي، خو په مجموع کې بیا هم د افغانستان نه ستونزې کمې دي. هغې د پخوانه د روتونو د هغه د اوبو د جریان لارې پاکې ساتلې وې، ځینې چکډیمونه یا د رسوبي بندونه اچولي وو چې هغې کولی شو د هغې په واسطه باندې د اوبو سرعت مات کړي، او همیشه هغې هڅه کړې چې دا ویلې او دا کانالونه چې اوبه روانېږي دا پاکې وساتي. اما متاسفانه موږ دې ته هیڅ متوجه نه په افغانستان کې. همدارنګه ځینې هیوادو کې دوی هڅه کړې چې د غره یا د هغه لمنې چې موږ ورته واټر کیچمنټ وایو چې اوبه راټولېږي په سرعت سره، هغې کوشش کړی چې هغه یعنی یو عامیانه اصطلاح په نامه د کروغ یا دا چې هغه باید د هغه په واسطه یعنی دغه کوم واخه چې په غزا کې دي کوم پوخه کې یای چې په غزا کې ده منځ لار نشي او یا دا چې د خلکو په واسطه باندې هغه ونه ریبل شي د سون توکو په توګه استعمال نشي زمکه لوتیږي. اما متاسفانه دا ټول حالت په افغانستان کې شوی دی، زمکه لوتی دي، هغه لمنې چې هلته و باران کېږي خاوره ده، یعنی د باران د څاڅکو د خطر سره مواجه ده، بارانو پورې دوړو سره ډېر په اسانۍ سره د خاورې سټرکچرونه یا واړه سختونه چې کوم دي هغه ماتیږي او خاوره اوبه چې کومې نومره د خاورو واړه ذرات سره اخلي نورم درندېږي، سرعت پیدا کوي او نور تخریبونکي حالات رامنځته کوي. نو ستاسو سوال په اعتبار چې موضوع اوږده نه شي، نه داسې بارانونه مونږ کله هم نه دي لیدلي او نه په دې کارت کې شته. بارانونه ډېر یعنی غیر متوقع ترسره شوي او په داسې هېواد کې چې هیڅ تدابیر ورته نه لرو.
مننه پوهان صاحب صافه، زه به د ځینو اوریدونکو پوښتنې مراواخلم، ځکه د منګا د عام اوریدونکو زنګونه وهي او عموما مشورې غواړي. تاسو د خپل هغه معلومات او تخصص په برخه کې چې کم شي باندې تاسو معلومات لري غوښتل مو معلومات ورکولای شي، کنه مو غوښتل عمومي معلومات ورسره شریکولای شي، خو زه به کوشش کوم ځکه زه نه پوهیږم چې اوریدونکو کومه پوښتنه کوي، موږ چې ورته کومه موضوع ویلې ده د دوی شمیرې او د دوی تماسونه به راخلم او زه او ته به وروسته په بحث ته دوام ورکو. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له ده به واورو چې له کوم ځای زنګ وهلی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه محترم محمود الله د کندهار ولایت نه تماس کې.
ستړی مشي محترم محمد الله له کندهار نه، موږ به له تا نه واورو چې څنګه دی دغه د سیلابونو اغیز هلته څه دي او د وروستیو ورښتونو دغلته خو وچکالي مو وچکالۍ سره به کومک کړي.
مننه محترم، یقینا لکه څنګه چې تاسو ویل وروستیو ورښتونو وچکالۍ سره که څه هم ډېره مرسته وکړله خو یو لړ ستونزې او مشکلات هم دهقانانو ته واړولې، لکه د غنمو کښت ته یو لړ مرضونه را وټوکول، همدارنګه زیرې خلکو کرلې وې هماغه ته ځینې ستونزې او مشکلات جوړ کړل، ځینو خلکو کښتونه یې بېخیان وچ کړله او یو لړ توپانونه هم ول چې دلته د خلکو سولر هندارې ورته بېخي ان دیش سلویش تر پنزو سپری لمن زوی رو لدی و خلقه کچا هم دو وشکالی سخ خلاص کرلی خو بلانخ تا بیستون زمور تا ایجاد کرلی.
لکه وز دی تاسو چپختن خونه لاری ایلا متخصیص سبنا دی صافی سبنا؟
نو زه ویم کچیر داغسی حالت رازی باید دیتا مش څه چمتواري ونیسو، یعنی په عامه سطح باندې په حکومت ولې کې فکر کوم.
د دې اوریدونکو کې غږ قطع شو خو صافه صاحب، عموما د موږ د اوریدونکو انډیوالي په افغانستان کې خو په تیرو څلوېښتو یا نه پوهیږم له څلوېښتو زیات کلونه وشوه چې واقعا دغسې یو مسؤول حکومت چې یا په پښو ولاړ حکومت چې هغه لنور ستونزو نه راوتلې یو کروندګرو ته یا د قانانو ته یا د دوی د ژوند سمون ته یا دغه د راتلونکو پلانونو باندې غور وکړي، خو یا جګړه وه یا حکومتونه په خپل کورني ثبات په ټینګولو باندې بوخت وو یا نورې مسلې وي سیاسي مسلې وي. خو زه نه غواړم چې خبرونه سیاسي لوري ته لاړه شي، خو زیاتره خلک غواړي چې داسې لارو چارو باندې پوه شي چې دوی خپله کولای شي، ولسونه یې کولای شي، کلیوال خلک یې کولای شي د دغه هوا د بدلونونو په وړاندې. مشخصې پوښتنې مې دا دي چې دغه ډېر ورښتونه وایي چې غنمو باندې بدې اغیزې کړي دي، زه نه پوهیږم چې تاسو معلومات څه دي. همدارنګه زیرې خلکو کرلې دي او دا زیره لکه چې ډېر اوبو او بارانونو سره جوړه نه ده، په هلمند او کندهار کې دا هم اغیزمنې کړي دي. تاسو دې دغه اوریدونکي په خبرو باندې څه وایي؟
یعنی بزګر یا عامه خلک څه رقم تدابیر د لپاره ونیسي په دې کې مجموع راځي په فزیکي لحاظ باندې چې خپلې کروندې د داسې آفتونو نه وژغورو څو په مجموع کې یو دی عاجلې مرستې یا تدابیر، یو دی چې طویل مدت، او یو دا دی چې د نباتي ناروغیو په اساس ته ځینې نباتات چې ډېر حساس وي هغې ته ضرر رسوي. په عاجل حالت کې زه فکر کوم دا د خلکو د وسط نه دی، دی کولای شي چې په دغه وخت کې یو بل سره مرسته وکړي او خلک وژغوري. یا داسې عاجل که چېرته نباتات په د یعنی د ودې په وایلو کې کولی شي چې یعنی د بل نبات د کار دپاره فرصت وي یا وخت وي کولی شي دا کار ترسره کړي. اما په اوږده موده کې هغه د دولت کار دی چې دولت په هر ولایت کې باید یو څه تدابیر وسنجوي. مثلا مخکې ما تاسو ته وویلې چې د ابریزو مدیریت دی، د ابریزو په مدیریت کې باید دولت پوره ونډه ولري. مثلا موږ د ځنګلونو ریاستونو په هر ولایت کې لرو، دوی باید دغه لمنې چې کومې ډېرې حساسې دي، یعنی د اوبو د راټولېدو په مقابل کې څه پوتنسیال او وړتیا لري، دلته باید دوی څوک د نباتاتو د کر په واسطه باندې، د ځنګلونو د ایجاد په واسطه باندې، خلکو ته د پوهاوي په واسطه باندې چې د اوبو د راټولېدو مخنیوی وکړي، همدارنګه د نور د نباتي پوښښ په رغولو کې، په زیاتولو کې دا باید هڅه وشي چې دی دا اوبه زر راټولې نشي او تخریبي حالت رامنځته نه کړي. او راغلو د غنمو په حساب باندې، واقعا ځینې نباتات غنم یو عادت دی کله چې پرې سوړ ژمی راي او پسرلی راي شي او رطوبت هم زیات وي، دا موږ ورته څه وایو د غنمو دا خاکسرک یا سرخی، دا ډېر زیات رشد کوي، داسې رشد کوي چې تاسو یقین وکړئ بلو کله چې بارانونه ختم شي او آسمان شین شي او ځمکه غنم وچ شي، نو که څوک په غنمو کې برګډ شي نو داسې یو ګرد کوي چې بالکل زیړ ګرد راپورته کېږي. دا ټول سپورونه دي چې دا حالت دلته متوقع دی. په تاسف سره موږ د دې دپاره هېڅ علاج نه لرو، یوازې دا علاج لرو چې ښي ورایټي وکړو. هغه ښي ورایټي هم تقریبا تضمینوونکي نه دي چې دوی به د رطوبت چې کله زیاتېږي او سره هوا سړېږي په پسرلي کې د هغې کوم خاص جلوګیرو دا شیان نشته. نو په مجموع کې تر ته وایم چې آفت آفت دی، اما خلک کولی شي چې د دولت سره په ځینو تدابیرو کې مرسته وکړي. مثلا دولت دوی ته اعلان کوي چې کوشش وکړي تاسو په دغه منطقو کې یعنی باغ م جوړوي، پن م جوړوي، نیالګي م کېنوي، سرمایه گذاري م کوي. د دې په دولت دغه اعلان ته دغه یعنی چې دې خبروي باید احترام وکړي، د دغه ځایونه ډډه وکړي. دلته په باغونو ځکه چې دوی ډېر زیات خساري سره مخ کېږي. حتی ځې تاسو وګورئ په دغه وروستیو اخرونو کلونو کې حتی دغه پړونه چې خوړونه دوی واخیسته، کورونه یې جوړ کړه، بڼونه یې جوړ کړه، دا کروندې په کې وکړلې، نو اوس چې داسې حالت سره پیښېږي تاسو فکر وکړئ هغه ډونرونه یا ډونران یا هغه مرستندوی مؤسسې کله چې دا حالت ګوري هغې په زړه کې دا وایي چې دا خلک په هغه شروع کې منطق د ژوندانه نه درلوده، اما په داسې ځایو کې دی یا سرمایه ګذاري کړې یا کورې جوړ کړې. یا دا دې کې زه فکر کوم چې د خلکو به ډېر دغه ونډه د دولت سره وي، دولت سره به مرسته وکړي. او زه فکر کوم دا په دې وروستیو وختونو کې حتی په دغه شلکلن جمهوریت وخت کې په اکثرو منطقو کې چې دا خپل هم ځینې پروژې ما خپل پر مخې وړلې، موږ د ابریزو د مدیریت لپاره ځینو باغونه ایجاد کړه، حتی په هغه لمنو کې چې خلک اوسېدل همې سره مشورې وکړې، حتی د اوبو د زیرمه کولو چې څه رقم سختارونه موږ هلته ایجاد کړو تر څو دا د اوبو د راټولېدو سرعت کم کړي. همدارنګه یو محترم ماسه په کابل کې د هی کاردا په نامه د زیات احمد وباسته همدارنګه زموږ ریاست د زمینونو چې کابل کې یو تعداد متخصصین پکې شته دي، ښه تجربه لري. هغه په اکثرو ولایتو کې هغه د واټر شډ منیجمنت کې ډیر زیات کار وکړ. نو زه فکر کوم دا کار دغه سرمایه گذاري چې په منطقه کې شوي د دې خلکو نه مې خواهش ده چې دوی د خپل ملکیت وګڼي او دوی ته د احترام وکړي، د نیالګي په والو سره، د ځمکې په لوڅولو سره، د پیروي استعمال سره، دوی کولی شي د خپل د آینده نسلونو لپاره یعنی دا معنی چې خطرونه کم کړي، خپل ځان لپاره خطر کم کړي. حتی دا د شا خبره هغه محسسات یا هغه بیرونی مرستندوی ټولنې چې دوی سره مرسته کوي هغې ته دوی ځان وکړي چې موږ په ابتدا کې دا وړتیا لرو، دا د چا خبره شعور مو لرو چې موږ دا کولونه نه کړي، ولې بیا هم داسې حالت سره مخ کېږو. نو دوی سره ځینې مرستې هم صورت نیسي او مرستې هم کېږي. او په نباتاتو کې ځینې نباتات چې واقعا حساس دي هغه ته هیڅ چاره موږ نه لرو ځکه نبات ته دایو مشکله ده. اما ځینې نباتات کچته د ودې په شروع کې وي دی وخت لري زړه دی هغه کې مثلا زیره د منځ یو لدې کولای شي کچته مکه ابي وي د پاره په ود بهاري جوارو کوي نو زه فکر کوم ډیر شلوز یا پنځه شلوز یا یو میاشت په ځای شي به تخ خپل ځمکه شي کولای شي یعنی یو بل فصل په واسطه باندې کولای شي. نو دا د تخنیکونه دي چې د طبي آفاتو په مقابل کې موږ تاسو هغه کوم چې فکر کار کوي او نور دنیا کې راځي چې نور دنیا په دې کار کوي دا باید عملي کړو. ولې اضافه دي نه زه فکر کوم چې دا د لای کار درو توان د توان نه بهر
مننه سلامت اوسې. تاسو یو بل اوریدونکو دل تشته دي زبدار واخلم لدنه بواورو بیا به ز خپل پښتنې عمل لري مهرباني وکي څو کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم عامر جان عامر دی هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ
ستړی مشه دی ګرمسیر ولسوالۍ عامر صاحب لتا سناورو
از مش خواته هم ولا ډیر بارانو نه وسوله او ډیر غنمه و دا دغه ګرد سر خراب کړی دی ولاده جلې هم سوي دی نو ټول غنمه سره مات مات کړی دی او خراب کړی دی سیلابوم ډیر غنم سره وړي
وس وځي څنګه دی وسابو هوا څنګه ده په ګرمسیر کې
وسم بس وسم ننم جلې وسولې په ځای ځای سیمه کې او بارانم وسو بارانونم شروع دی بس دوډم ور سره دی نو ډیر سره خراب کړی دی
او د سیلونه دی وچکالی دغه د مخ کې ګرمسیر کې دی وچکالی ریپورتونه موږ درلودل وسب په وچکالی خو به یو څه کم کړی
و و وچکالی اوس کم کړی د ډیر کم کړی د خو ډیر ځکه بیا د رودو سره وی وړلې وچکالی اوس ختمه ده.
نو مننه کو سلامت اوسې چې د ګرمسیر نم زنګ وهلې او په هان صاحب تاسو مخکې وویل زه غواړم چې په کته وڅو دوټه کوته د اشاره مکم چې تاسو د خلکو لخوانه مثلا په غزاینو کې چې اورونه دي دلته دي ودانه یو جوړول دي باغونو کېنول په آباد باندې بدلول زکه چې و بخو باید یو خواته ووزی چې راځي او څومره چې ماته معلومه ده په دې سیمو او منطقو کې چې څو کوسیږي د پخواني خلکو ته عموما دغه د کلی او سیمه او غوطن اورونه معلومي چې دا زیاده سیلاب خطر لري د غزا کې او برازي لدغه ناو نو برازي لدغه تنګینه او برازي دا سمه ده چې په کلونو کلونو بن راځي خو یو نیم کال غوي ته یاد چې دغه سیلابونه راغلي نو خلک ولا شي چې د خپل سیمه غ جغرافیا ته په پام دی په خاني خلکو خبرو ته په پام باندې دغه دی وبو او رونه خالی پریک دی د سیلابونو دی کمیدو دی پاره او دا چې کاروندو ته وانوړي او ځینې کاروندې ته په امن کې پاتې شي خلک په سیمه ایز توګه باندې څه کولای شي یا په کلیوالي توګه باندې لکه ډلې ایز توګه
او کلیوالي توګه ماته ستوري چې دوه خلک دي یو دی چې دا کیژوال یا تقریبا یعنی عاجل اقدام یو دا چې طویل مدت موږ تاسو ګوره هر څه کوشش کوو یو اصطلاح د خارجي استعمالي په نامه د سستینبل یوز یا سستینبلټی کچې ته د غرله بونو تاسو غواړئ چې په توامدار توګه استفاده وکړي یعنی دا معنی د بوتو نه استفاده وکړي او زمکه او ثابت وي بارونو په کې زیات او په کې زړه ټول نشي او خرابې ونی کی دلته ځینې مثلا ساختارونه موږ لرو یا اول خو نباتات اول خو دغه نباتات چې موجود دي دغه پوشش کیږي چې موجود دي دغه نبات په پرویه سره استفاده وکړي مثلا یو کله ده په کلی کې یو سل کور اوسېږي هر کور څلور ورځې چولې نه خبرې پاتې شوې څلور سوته کچې ته دې د څلور سو په یوه ځ باندې دوه وساتي نو تاسو فکر وکړئ 200 وشي د 200 هغه ته یعنی د زمکه د پاکونې توان به لږ زره 50% ته راکم شي دې د ظرفیت د خپل لمونو د غرد لمونو د سرځاینو باید وسنجي یعنی کوشش هڅه دې وشي چې زمکه یو د فلوس نه کی بل مسله کدی ډیر شوقیان دي دی کول شي د خپل د غروپ لمونو کې ځینې ساختارونه چې نن سبا مروایته د سې جوړې کندې جوړ کیږي چې د 1300 ول کیږي د بنچ یا د څورتوي د سې د مایلان سره مایلان په وړاندې ځینې د سې غوچ جوړيږي د دې په واسطه باندې هم څه کول شي د بارانو د باران د وبور د راټولې دو سرعت څخه یې ماتي نو په هغه کې د کول شي چې ځینې نباتاتو په کارولو سره مثلا د ارتیپلکس یو نبات چې یې کاردان نو معرفي کې او ډیر موافق نبات دی انټی پلیکس ډیر سړی وده لري، ډیر خوشخوره د حیواناتو لپاره. دا چې بوټو پلاټ کې شي د پدې څورتوي جوړو زاینو کې یا اولو کې چې دی په دغه په لمنو کې کری، کدا بوټیو کری او دا غینه پر اوی استفاده وشي. نو زه به تاسو سره یو خپل تجربه شریک کړم. دغه مشکل مون په کوسان نوراباد یعنی د ایران سره په پوله باندې دا ستونزې موږ ډیر لرو درې هغه نه تر هغه د باران د اوبو په واسطه باندې ډیر زیات متاثره کیږي، بلکې بادونو بام ډیر خرابول. نو د داکار د ماسسې لخوا د دې خلکو سره یو قرارداد وشو چې تاسو راځئ دغه ترځای چې دی سمدې لپاره کوروغ کوي، یعنی بندې کوي خلکو ته بدیل ورکه کسې ورکه او بلاخره خلکو خپل رمې دلته ونه لګیلي. په ظرف د یو نیم کال که دوه کاله کې تاسو یقین وکړئ هغه منطقه یو ټکټ دغه نباتاتو په واسطه باندې وپوښر شوه، حتی بادونه داسې مات کړ چې یو ګردم د کلو خواته نه ورته. نو ګوره دا داسې خارجیان دي راځي د خلکو نه پیدا کوي او بېرته خلکو تطبیقوي، اما زموږ خلک په خپله فولکلور یعنې محلي دانش لري. د دې په واسطه باندې دوی کولی شي چې د غرونو د لمنو نه د اوبو د سرې ټولېدل د دې یعنې د هغې د زیاتوالي تقریبا کولی شي.
پوهان صاحب، زه غواړم دلته درنه یوه بله پوښتنه وکړم. دغه چې تاسو وایئ چې دغسې په اصطلاح کندي به ورته زه ووایم چې دوی کنی دی یو فنی ادارې په څارنه یا دی یو فنی کس په څارنه کې ولته ځینې ونې بوټیم نه لولی شي، دغه کارونه او همدارنګه ته چې وایي چې مځکه باید لوڅه نه شي او مځکه باید هغه پوخ چې لري هغه که څړځای واښه یي که ونې که بوټي دا باید تر ډېره حده پورې وساتل شي، همدومره ته نه استفاده شي چې یعنې د لوڅېدو خطر یې نه وي، په سپېره دشته یې باید بدل نه کړي. دا چارې سره د دې چې په سیلابونو په مخنیوي کې مرسته کوي، د ناڅاپي اوبو د راتګ په مخ کې مرسته کوي، د وچکالۍ د پای ته رسیدو په برخه کې هم څه کومک کولی شي؟
فوق العاده. تاسو فکر وکړئ ګوره، ما چې خبرې زیاتې نه شي، ما یو تحقیق وکړ په غربي افریقا کې، هلته ما دا د باران د ورېدو اندازې وټاکلې. زه د یو لوڅې ساحې نه لاړم مخ په ځنګلو باندې او د ځنګلونه تاسو یقینو کې دغه باران به په هغه ځای کې زیات و چې ځنګل و، یعنی څه معنا؟ هلته د هوا د نسبتي لندبل سطح زیاتېږي. کله چې دا زیاته شي نو فکر وکړئ چې هلته د بارانو د امکانات هم زیاتېږي. د دوی دپاره هوا ګواره کېږي، د دوی دپاره هوا پاکېږي، هغه ګردونه چې په هوا کې موجود دي د دې نسبتي لندبل په واسطه باندې راټولېږي، هغه هم د منځه ځي. ډېرې زیاتې نورې ګټې لري. د دې لپاره تازه اکسیجن زمینه مساعدېږي چې یو بوټی څومره اکسیجن د شپې فارغوي خارجي ده انسانانو د ورځې د انسانانو لپاره بلا ګټې داسې نورې لري، نه یوازې چې د دې د اوبو مخه ونیسي. نو دغه د تېرې خبرو په امتداد باندې ما دا وویل چې دا د دې طویل مدت چارې دي. نو دغه عاجلې او سری چارې چې یعنی آنی باید ترسره شي، هغه د دې خلکو په واسطه دا دی چې هغه آبرونه چې د دې په کلو بس کې تیر شوي کوشش وکړي چې هغه پاک وساتي. ځینې خلک ځینې بندونه چې د دې خوړ اوبه خپل پټو ته رهنمایي کوي، د هغې په غاړه کې بیا د نیالګي ولې هم کېدی، هغه ولې یو کال دوه کاله نیالګي وي، بلاخره غټې ونې شي چې دوی د سیلاب په وړاندې سخت مقاومت کوي. چې دا مقاومت وکړه د سیند اوبه اوړي مخ په کلي باندې او په زراعتي ځمکو باندې بڼونو باندې ډېره زیاته بربادي کوي. په دې وخت کې چې کله دوی پوهېږي چې د سیلابو سیزن دی، نو حداقل باید دغه رارونه پاک وساتي. او په تېره بیا هغه کورونه چې د سیند په غاړو کې دي، د سیند ته نږدې دي، کله چې بهاله طوفان کېږي دوی باید خپل سر وژغوري، خپل مال وژغوري، خپل دغه ځان چپ کړي، پوهېږي چې دا باران کېږي د څا په تبه مي دا څوک د دې لپاره په دغه وخت کې کومک نه کوي چې دغه سایګانو ګاونډیان د دې سره پراته کړي. دغه عادي فعالیتونه او هغه دوامداره بیا په دې کې دا د اوبو راوتل د غرو د لمنو نه کدي داسې یو کار وکړي چې ځینې یعنی د ځینې کم موانعو سره چې موږ تاسو په تدریجي وایو لږې لږې اوبه خپل شودیارو ته رهنمایي کړي، دا هم د اوبو د کموالي سره یعنی د اوبو د تخریب څورته وایي سطح کموي چې کته ساوت اوبه تیتېږي او اوبه ډېر تخریب د رامنځته کوي. دا بله چاره ده د دې د پټو لپاره یوه ګټه کوي چې خړه کې نه وي زموږ ته، او بل دا ده چې د اوبو مقدار کمیږي کته منطقو ته او هغه کېږي. نو دغه دوه هغه دي چې یو تمیل منتات یو د څه خبره آنی چې دی باید لاس په کار خپل ځان خپل سرمایه او خپل اقتصاد وګوري.
مننه کوو پوهان صاحب. زه ورځم یو څو ټلیفونونو ته د اوریدونکو ټلیفونونه راخلم، که تاسو لطف وکئ. نه پوهیږم چې د یاداشت کتابچه یا قلم چې به درسره وي، که کم څه م یاداشت کول د اوریدونکو له خبرو نه چې بیا بیرته پې که تبصره م کوله. لومړنی اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
مبارک جانا لپرانا زبا وایم چې دی ورځ کې چې دل وړم پرون راځي چې تر اوسه باران وری کی واپسین و درې دې دی ورځ کې باران نو باران نه مست به خلک خوشاله و چې با وچکلی د ول وچکلی د چېغه ول باران نه نه کې اوس یا چې باران نه کې خلک تیغه و او به مشتتاوان کې کشتو ته تاوان کې باران نه وای دی دی وای به خلې اندازې دې شته دی اوس ما نو زه خلک دا شي چې وای
مننه. نو وز په فرا کې د کوم ته د کوم ولسوالۍ نه خبرې کوي؟
د بکوا ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته کښتونه ډېر کله ستړي دي، خامخا غنم ته خو تاوان نه شي چې غنم رسېدلې دي بیا لاندوي نو دلته خو تاسو به هم خبره چې دلته هم تعامل خلکو ته اړولې دي. مېلمانه مې پوښتنه هم لري.
مهرباني وکړئ پوښتنه هم وکړئ.
اوس خو بیا هغه دا د اوس بارانونه نورې سپېم به روانې دي، وایي بارانونه ټولونه ورکړي نو باید دوی خلکو ته څه دغه لري چې خلک باید څه وکړي؟ د بارانونه زیاتې اوبه ډېرېږي، دوی خلکو ته څه دغه د چې خلکو ته څه بهم لرم چې یعنې دوی خلکو ته څه وایي چې خلکو باید څه وکړي؟
مننه. که څه هم پوهان صاحب په دې اړه باندې خبرې وکړلې، بیا به هم په ځینو مسایلو او اړخونو باندې کارتیا وا خبرې وکي. یو بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکي څوک ولکم زه خبرې کوي.
سلام محترم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي لکم زه غږیږي نو مو واخلی راته.
او مننن البته محمد ابي احمدي بغلان مزنګ ولا محترم پوهان صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ اوسئ محترم.
سلامت اوسئ احمدي صاحب. څنګه دی په بغلان کې دی اب هوا وضعیت او په کاروندو او زراعت باندې غیزي څه دی؟
نو دا وسم دلته خوشبختانه وای چې باران وری ډیر څوکه څوکه باران وری او ډیر ګټور باران ده. یعنی دغه تقریبا د څه په غر کې دغه وشپو کې یو هفته کې تقریبا لشپو کې خامخا یو باران بغلان کې کیږي. نو دا یو ښه ګام ده، الله پاک له خوانه بس اړه دي ټول مسلمانانو ورحمیږي. ولې په دې معنی ان صاحب چې موږ دا ډیر کلو کې دلته وشکالي وای، یعنی تقریبا د څه په غر کې باران په ارمان دوه خلک د موږ ته افغانان وقت نور جوی که با داشت سونی به پیدا کری. نو پان صاحب ویلی سی سینو جوی که مگا داگه بازی سلاوالا پار دیر کار نو کری. یعنی پا طوله کسی مگا داشت وگر افغانستان دیر سونجی لری، یعنی دسی کامتم کار را دی چا خبر کار نور کهی. نو پا طوله کسی دل سم کار رو نشی، یعنی داگه تیر حکمتو دسی خاص کار رو نکا دی زان چنی زان لپار واری خمونتا لل دبار چا چنان دا واری. نو دغه حکومت مونږ کوشش کوو غواړو چې یو کار وکړي کوم صحیح کوم هغوی د بعضې جوړ کړي. رښتیا هم دغه پوهان صاحب چې ویلې زیاترو خلکو دغه کورونه خوړو کې جوړ کړي دي، داسې دا زورمندان پرې خرڅول دغه به لږ ارزانه وو، دغه د خوړو خوله به لږ ارزانه وو. یعنی سیلاب مخه هغه غربه به اخیستل وو، بعضې خلک چې وسي وو غوښ سم نه اخیستي دي، تقریبا د سیره بچ دي. نو دغه په ټوله کې چې وګورو افغانستان خو د ستونزو ډک وطن دی. یعنی داسې په غر کې دا څلوېښت پنځوس کاله چا کار نه ده کړی، مونږ ته ځان لپاره به چا کار کړی خو ملت لپاره چا کار نه ده کړی. نو دغه حکومت باید کوشش وکړي او کار وکړي، خپل اندازه وسي کېږي باید چې ځان درېغ نه کړي. او په ټوله کې خلک هم باید کوشش وکړي صاحب په غرو کې چې دغه سیلاب خو هغه کلي چې راځي هغه کور ته راځي هغه ته زیان رسوي. یعنی نو بل څوک نه شي کولی چې مونږ ستونزې حل کړي، باید خپله یو کله یو ولس اجماع ولري، یو سنجش وټوکي، یو لاره وټو سنجي. نو دا به یو بهتر کاري. ولې سیل خو معمولا وویل شي افغانستان کې رښتیا یو غرنۍ واده خامخا سیلابونه به راځي. نو په ټوله کې باید خلک هڅه وکړي چې یو څه سره خپل منځ کې سره کښېني او بس جوی کې ګوري داسې خطرناکې سیمې چې دي هر لاره پیدا شي. ان صاحب محترمه
مننه. احمد صاحب واقعا په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې پر لکه مخکې چې پوهان صاحب وویل چې نورو هیوادونو کې طبیعي پیښې او طبیعي آفات واقعا چې د مځکې د کورې پر سر باندې د ژوند کولو یوه برخه ده، خو په نورو هیوادونو کې یا هغه هیوادونه چې لږ تر لږه مخکې د ځینو شیانو اټکل کوي هغوی داسې اقدامات کوي چې د طبیعي پیښو اغیزې د دوی په اقتصاد، کاروندو او همدارنګه هغه ټولنیز ژوند باندې راکمې کړي. او هغه بیلابیل لارې چارې شته دي چې هغه پوهان صاحب یادې کړلې. ما وویل چې خبرونه به سیاسي لوري ته نه بیایو، خو دمګړی هم د طالبانو په حکومت کې په تیره خبرونه کې د موږ یو استاد میلمه واغې په دې باندې ټینګار وکړ دی زراعت په وزارت کې د مسلکي کسانو کمی شته دی، د دې پر ځای باندې چې لا ډیر مسلکي تر شي، ساينس ته، ټیکنالوژۍ ته، نو اقداماتو ته پکې ځای ورکړل شي، نوښتونو او ابتکارونو ته پکې ځای ورکړل شي، زیاتره اپوزیشنونه یا زیاتره هغه څوکۍ په سیاسي لحاظ ورته وایي، په ګوندي لحاظ ورته وایي، طالب صاحبانو ته ورکړي دي، او ډېره توقع نه کیږي چې یو سړی په یو مسلک باندې نه پوهیږي نو هغه به څه تدابیر ونیسي، څه به د ځینو شیانو مخه ونیسي، په دې هیله چې دولت او خلک یو بل ته لاس ورکړي. پوهان صاحب، تاسو نه د ما پوښتنه دا ده، تاسو مخکې د تخمونو خبره وکړله، اوس خو تاسو وویل چې واقعا اقلیمي بدلون کچا پخا مانه کنه مانه، خو اوس هم په نړیواله سطح باندې ساینس تاییدوي چې اقلیم بدل شوی دی، دا منل شوی ده چې افغانستان د ګوتو په شمیر څو هیوادونو په ډله کې دی چې له دغه اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات زیان ویني، او د ځینو ساینس پوهانو د وړاندوینې په اساس باندې دا لا هغه د اقلیمي بدلون لومړنۍ اغیزې دي چې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې خلک ورسره مخ کیږي، تر دې پراخې اغیزې هم ښایي په نوره نړۍ کې ولیدل شي، خو دا د سینې دی چې د دنیا پای دی، تدابیر شته دی، لارې چارې شته دی. دا دوه مسلو باندې کراته وای چې څنګه کېدلی شي چې خلک دغه د اقلیمي بدلون چې آب و هوا بدلون موندلی دی، د دې په وړاندې مخکې له مخکې تدابیر ولري دولتونه، او دا چې تخمونه څومره رول لرلی شي چې په تخمونو انتخاب په دې برخه کې چې یو داسې تخم انتخاب شي چې هغه په اصطلاح د دغسې آب و هوا په وړاندې باثباته وي.
ډېره مننه ښایسته پوښتنه مو کړه. مخکې دې چې په دې باندې بحث وکړو، دا د احمدي صاحب خبرې ته به راشم چې دا د بارانونه ډېر خوشحاله دی، نو زه د ده خبرې تاییدوم. بغلان یوازنی، یعنی بغلان، کندز هم تقریبا، تخار هم یوازنی ولایت دا ځینې ولایتونه دي زموږ د افغانستان چې للایق هم ډېره ښایسته خاوره لري چې سلفلوم خاوري دي، او بل دا چې په دې علاقو کې آبینې للمیزمې کې ډېرې زیاتې دي، او للمیزمې کې بل خطوب دا دی چې ښه زراعتکشي لري، یعنی اوبه دریږي نه د ډېر وخت لپاره چې هغه د نبات لپاره خساره مند وي. دا بارانونه فکر کوم دې ولایتو لپاره دومره اضرار نه لري، ولې په یو شرط چې د سیلې یخ هوا رطوبت، او که چېرته د دې بارانو په درېدو سره ځینې سیلې یا بادونه را پیدا شي، دا د دې د غنمو په سر چې کومې اوبه دي یا قطرې دي دا وچي، بیا هم د دې غنمو آلوده کېدل په سرخي باندې کمیږي. یعنی دا هغه د پاره د خطر د بغلان د ولایتونو د پاره چې د ډیر زیات للمیز به کېدې، دا زه تقریبا 90% خبرم، او ډیر خاسته حاصل به ان شاء الله دې ترلاسه کی، او ډیر ښه حاصل. اما په فاره ولایت کې چې مبارز صاحب ځینې خبرې وکړي، واقعا خلک د چیرته زیاتره پرې غلجاتو باندې متکی وي، او کده شال تستوی رامنځته کی فرا زیاتره د شه منطقي لري چې خاورې نسبتا زمونږ سره د شمالي ولایتو سره تفاوت دي، او بلدا چې د فرا د شپې او ورځې د رطوبت او حرارت هم دا تقریبا نسبتا د شمال سره فرق دي. یو ذره ستونزې به ولاړې کی مبارزه ته صرف دا وایم چې چته چانس سره ای دا هیڅ وخت او وزیر مکی کچې ته تاسو د سي امکانات لري چې وګزه کړئ شي د دې وبونه استفاده وکړي، ترڅو د دې وبو په ذخیره کولو سره تاسو د ځمکې د لاندې وبو سره حمل وړيږي. مثلا تاسو باغونو لپاره ډیر زیات باغونه شروع شي دي، هغه د پاره د ډیر ګټل دي، نو یاره زیات به ته منفي نه ګورو، د خدای رحمت دی، د خدای په څیر ده مبلوغ دی. راځو تاسو د اخیری خبرې په ارتباط باندې تخونه. د فکر کوم دلته اوس موږ تاسو نه باټل د وهن نه باټ د وګو په اساس باندې د وګو یو خاص مصرف ته اړتیا لري، چې د غنم او ترازو مثلا غنم هم مليو ته دوه واري یا درې واري یا پنځه واري او بخوري، چې د جوار او ترازو او شول او ترازو شول یا بشبای دوبوي، نو پدې سي حالاتو کې چوندا تغیرات آني دي نو خلک دې لپاره هیڅ آماده هم ندي او د دې د داسې حالاتو لپاره زه فکر کوم آمادګي هم سخته ده چې موږ دا پیشبینی کوو. مثلا موږ د یقینو ته وایو تاسو څه کار ټول شولې وکړئ ځکه چې ډېر سخت بارانونه دي، نو خلک ټول تشویق شروع ته کوي او شولې چې کله وکړل شوې او بارانونه بیا به دي دا ستونزه ده. او که خلکو ته وایو چې تاسو ټول غنم وکړئ سږ کال بارانونه نشته او کم دي او هلته بارانونه سکر، یعنی دا پیشبینی ډېره سخته ده. زما بیا اصلي مطلب دی کې داره اوس ما یو بل منطقې ته لاړم، ما په هغه باندې کرنیزو نباتاتو باندې کار کوم، ما شولې ولیدلې، شولې مې ولیدلې، شولې د غنمو په شان کرلې دي. نو ما چې کله دا ولید عجم وزارت د کرنې وزارت ته زنګ ووهه، یو دوست وهغه سره مې تماس ونیو چې وروره تاسو دغه ورایټي پیژنې ولې په افغانستان کې نه رایجوئ؟ هغې وویل چې دا ورایټي موږ ته راغلی وه، موږ وکرله، خلکو یې وریجې خوښې نه کړې او دا بېرته د منځه یوړه ختمه شوه. نو زه فکر کوم دا اوس د خلکو څورته وایي د خلکو هغه انتخاب ته هم اړتیا لري، دې خلکو باندې دا ته څه قبولې دا ډېر وخت لپاره اړتیا لري. که چېرته دغه لړۍ موږ پوه شو چې یو کال دوه کال درې کال یا څلور کال دا دوام کوي، نو موږ کولای شو چې د دغه بارانونو نه اعظمي استفاده وکړو باوجود د ستونزې هم زیر راځي کوي. ولی وخت ته اړتیا ده، زموږ د ترویج معمولین باید په دې کار وکړي. اور تاسو وای په نړۍ کې د لاس کسو لپاره یو ډاکټر پکار دی، اما که چېرته کرنې ته ډېر پام وکړي د دوه کسانو لپاره یو د ترویج مامور پکار دی، تر څو دې قانې کې د دې دا سیستم د کرنې ته تغییر ورکړي. دا ډېر هغه ده. همدارنګه د کرنیز نباتات په باغونو باندې بدلول دا هم یو قوي حکومت یو قوي هوډ ته اړتیا لري، چې زموږ حکومت څومره قوي دی، څومره قراردادونه دي، څومره مارکیټونه ته مثلا د رسیدې دي. چې موږ وایو لکه فرا کې تاسو خرما وکړئ، تاسو کیلې اوس راي شو دي کیلې وکړئ، او ځکه خرما د پاره باران نشته کې څومره باران یې ځمکې تقریبا اوبه جذبېږي، اما دته لپاره چې مارکین دې قامه بیا څوکي بیا ستونزې دي. یعنی دا د شي تویل متات پرسیدي دته لپاره څېړنې ته اړتیا لري. تاسو یو ډیره ښه خبره وکړه چې باید دغه مسلکي کسانو ته لکه دولت پام وکړي، تحقیقات ته باید لکه پام وکړي. ګوره تحقیق ته په ستی ساته مو ګوري، دنیا د په دوه باندې سرمایه گذاری کوي. نو زه دا ټول خبره دلته سپړل نه شم، په یو وړه مقاله باندې یو کال کار کې یو کابل لابراتوار کې کار کې کړه چې دغه نه چور را باسي، دغه یو جدول نه جوړیږي. او یو جدول کې چې ته د زمونږ دي خلکو چې وس څو وایم ریته اوخه وای ته خدای ولی دا په دې د دې بي ځای مصرف کړي، ولی هغه یو ګراف ته پیږي چې هغه باندې څومره زیات راشي. د ته دا شیان باندې نه دي دونه نه ورتي، د دې لپاره یو آرشیف ته ضرورت دی چې دا باید وساتل شي. که چېرته د دې بارانونو موږ ته داسې دقیق ارقام لرودلی وای، تاسو یقین وکړئ چې زموږ د هوا شناسۍ یا مترولوژي برخې دا پیشبیني کولای شوه، ویلی چې 50 کاله پخوا دا لړۍ وه، 50 کاله دا دوران کوي. که چېرته نشوه کړی یو ریویو چې کړی وای هم دی پیدر په دې باندې، متاسفانه موږ چې په لابراتوارو کې نه لرو، موږ د علم په قدر نه پوهېږو، موږ د ریسرچ د تحقیق د پژوهش د څېړنو په قدر نه پوهېږو. دا دی چې هر وخت په موږ باندې حادثه راشي او بیا چیرې وو بیا دنیا ته، او تاسو یقین وکړئ چې دنیا په نن سبا په موږ ملانډې وي. او دوه خبرې داسې تکرار کړي، یو محقق دپاره، یو ډونر دپاره، هغې خو دا نه دي چې جب کې پیسې دي او طرف ته راواچي، هغه د خپل څه ورته وایي د خپلو حقوقي کسانو نه پوښتنه کوي. هغه وایي ورور دا خدای وهلي دي، دی هر څه لرل اوس نشته. په طور د مثال زه تاسو ته وایم، د کمونیستي نظامو په وخت کې روس دلته ډېر کار وکړ. روس خو صحیح دی، خلک زموږ هغه کړو جهاد په مقابل کې وشو لاړه، اما دا غږی څه علمی څېړنې هم چې ټول په کتابو کې هغه ډیجیټلای شوی نه دي، یعنی په صح بدل شوی نه دي، هغه شته هغه څه شوی، هغه موږ باید را باستلی وای، هغه معیار کړی وای، لږ مختم بیولی وای، په هغه کار کړی وای. متاسفانه دې ته متوجه نه دي، او زه فکر کوم چې دا داسې په لنډ وخت کې دا ستونزې موږ نه شو حلولی. نه نبات تغییر وای شو، نه چا باندې شولې تحمیله وای شو، نه چا باندې باغ راوستی شو. دا ډیر ستونزې دي. نو زه فکر کوم چې د لپاره باید یو یو څو ته یو اوږد پلان، یو قوي پلان، یو مصرف باید پرې وشي، خرچه باید پرې وشي، تر څو مارکیټینګ دانشمندان دته رشي اړ شي چې د خپل چرونو ته ادامه ورکړي، یو ریکارډ جوړ شي. موږ نه خو خبره لاړه، موږ د ستونزو سره مخامخ زموږ آینده نسلونو ته باید دغه خبره انتقال شي. تاسو وګورئ بارانونه وشته، اکثره کورونه خامه دي، اکثره کورونه خامه دي او دیوالونه ټول نم کړی دی، حتی د دستکو بیخوته نمونه کته شوي. خدای دې هغه سان نه کوي که چېرته په درې ریاکتره باندې یو زلزله کېږي، پوهېږي چې خدای دې نه کوي په سرهاو زره انسانان د خطر سره مواجه دي. دا بله ستونزه را روانه ده. نو الله دې رحم وکړي. او زما دغه سپارښتنه ده، خواهش مې ده چې دغه شیانو کې باید کوشش شي کې دغه ارقام یاداشت کړي، آرشیفونه جوړ کړي، د دانشمندانو په واک کې واچوي، دانشمندان د قدر قایل شي. دا مې سپارښتنه ده.
مننه کوم یو بل اوریدونکو ته ورزو. زه فکر کوم چې په پوان سب صفه تاسو چې شول واقعا چې دی یو لوی علمی ریسرچ کلونو او تحقیق نه ورسته چې کوم یو پاڼه نه چھوڑ راوځي یا یو پاڼه خلاصه راوځي، هغه خلاصه کېدلی شي چې د ډیرو خلکو ژوند بدل کړي. دغه دی کیمیاوي سری نایتروجن پاړه باندې یو داستانی فلم ما وکړ چې کله چې دا جوړیدله کنه وې رامنسته شوې، نو په نړۍ کې ملیونونه کسان د قاتې سره مخ کېدل، ځکه چې مزوکي خلکو کارلې او نایتروجن په خلاصېدو پکې غالبا چې همدا سې وشي او هغه مسلکي تور باندې او ټکو باندې ځنه پېګم. خو په هر صورت سنسي څېړنې او دیاغي عملی کول خصوصا منطقه کې، یاره منطقه لبل سره فرق یې، هغه څه چې افغان تحقیق کوونکي او د زراعت کرنې د اوبو د مدیریت د باغدارۍ دغه متخصصان چې کوم سپارښتنې کوي، د دوی سپارښتنې جدي ونیول شي او دوی ته داسې ځای ورکړل شي چې وکولای شي چې کار وکړي، فعالیت وکړي، د خپلو څېړنو او تحقیقاتو په اساس چې په دې سیمه کې کړي توانېدلی شي چې دا خو سمه ده چې دغه طبیعي آفتونه د پروردګار له جانبه دي، خو اغیزې کمولی شي او حتی ځینې آفتونه په ګټه باندې بدلولی شي. کله چې طوفانونه په دلته په اروپا کې په ځینو منطقو کې تیزیږي، په داسې حال کې چې په فقیرو هیوادونو کې له خلکو نه د چتونه وړي، دوی د برق او د برېښنا د تولید هغه څرخونه په تیزۍ تاوایي چې ډیره برېښنا ترلاسه کوي. نو دا د دغه طبیعي پیښو په وړاندې د انسانانو عکس العمل ډیر مهم دی چې څه ډول عکس العمل ښیي او څنګه د هغې اغیزې او تاوانونه راکموي. یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، جیتو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ان سب ته او په هم سب ته نیکی هیله او احترامات هم وړاندې کوم.
ستړی مې شته خو حساب لا تاسو نه بوورو، مهرباني وکړئ.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له نورو ولایتو څخه تاسو ته خبر درکې، نو د زابل په ولایت کې الحمدلله ښه بارانونه دي. نن ورځ هم د شاجوی پولیسوالۍ کې تقریبا د سپلر وقفه سره ټول ورځ باران ورېده، خو بزګران ډېر خوشاله دي الحمدلله. دلته ښه للمي او دایمه هم کرل شوي دي، نو تاسو ته معلومه ده چې باران به دایمه او د پاره ډېر مفید او مهمیت تمامېږي. نو ښه دایمه شوي دي، خلک وپالېزو ته د هندوانو او د خټکو وکرلو ته هم امادګي نسي. نو ځکه ښه خشته ده، که خدای کول ښه پسلونه کېږي. خو څه نا څه دلته کښتو ته تاوان رسېدلی ده، خیر هغه هم نو له تکلیف سره خامخا اسراحت هم یې او له اسراحت سره تکلیف هم یې. خو له محترم پوهان صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، دلته زموږ اوبه سي دي اکثره نه تقریبا بیخي ټولې د سولر انرژي یا د برمو له لارې څخه په پیپو کې راوځي، نو بعضې 2 انچه بعضې 3 انچه. دا زموږ بزګران وایي دا اوبه سي دغه مستقیما په پایپ کې راځي، پر دا کښت باندې لګیږي. دا دونه مفیدې نه وي لکه په یو حوض او په یو ډم کې چې هغه ذخیره سي او یو څه وخت په ووځي. نو آیا دا په علمي لحاظ باندې حقیقت لري او که دلته هسې موږ پر خطا یو؟ او بل مې دا پوښتنه ده، ځینې چې دا په ژمي کې خو خامخا په سړه هوا کې واوره ووري یا ژلۍ ووري یا دا په توده هوا کې مثلا وس علمن ډیر ګرم ولایت ته په دې کې هم ژلۍ کېږي، نو په علمي لحاظ باندې یو الهي کارونه دي، او په علمي لحاظ که دوی توضیحات راکړي چې دا ژلۍ ولې اوري په دا سره دوبي کې، نو دا پوښتنې دي که چېرې دوی موږ ته جواب راکړي. مننه
ډیر مننه توخی صاحب، کور آباد سلامت اوسې، اتمن به وروسته صافه صاحب وایي. خو تر هغې مخکې یو بل اوریدونکی هم لرو، د ده نه به مو واورو بیا به صافه صاحب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ راډیو ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
از موږ په سیمه کې هم دا اسکیل تقریبا بارانه شروع شوې ده، وېدا مې دا ویږي د دې چې دې څه پینې دي چې چاته ځم ورسي دې ته څنګه ته تاوان رسي دي چې وخت اسی لا ته خلو کښته ته څنګه ته تاوان رسي نو
کمی سیمه نه خبرې کوي دې تا خو ته لک ټک ټوک زیاته ده، نو دې کمی سیمه نه ته خبرې کوي.
او مننه زه خپل د فرا ولایت څخه خبرې کوم، دلته نر ضعیف دی په دغه
ها 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 دا دین
غږ مسم نه درځي، خو بخنه غواړم.
نه هله ده، هله ده، هله ده، خدای چې تاسو په دومره زحمت سره موږ ته زنګ وهئ، نو خدای مو وبخه. په فرا ولایت کې مخکې یو اوریدونکي وویل د بارانونو خو دی سیلابونو نه دی راوستي په ځینو سیمو باندې یا په ځینو مزکو باندې.
څنګه راغلی دی؟ خو دومره ډیر نه راغلی چې هغه علمان د نغالي واغ ولایت ولسوالۍ کې راغلی دی، دومره نه راغلی چې ته ځان ورسي او کښتو ته اوس د باران څنګه څه تاوان رسي، وخت حاصلات اخیستلو دی نو تاوان کېدی چې څنګه ته ورسي، اوس به لاندې دومره نه رسي که چیرې دوام وکړي کېدی چې تاوان ورسي. دغه څه چم دی کنه.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. فکر کوم چې نور اوریدونکي نشته دی. پوهان صاحب ته براشو، پوهان صاحب صافی له تاسو نه اوریدو دي، اوریدونکو په ځانګړې توګه د توخي صاحب په خبرو باندې کومه تبصره لري؟ دا پوښتنه موږ نه څو ځل مخکې هم ځینو هم اوریدونکو کړی ده چې
توخي صاحب دې ښایسته علمي سوال وکړه. دا سوال ما زمر سره مخ ما، ولې ما دا سوال یو وخت یو علمي سفر باندې ټیکزاس ته لاړم، د امریکا هغه ټیکزاس ایالت تقریبا اب هوا یې دغه ساتي د مشتقي جلال آباد سره ورته ده. دې د ځان اوبر اباسلی به د یو هاوس جوړ کړی و، د څه ساده بیا پاګی کې پلاستیک یو خور کړی و، بیا په پلاستیک د اوبر ځای وکولې. نو ما د دې نه پښتنه وکړه، دوی د غنیو فصلونه لرو دلو ډیر شان. نو دغه سوال ما د هغه د لکه څنګه چې توخي صاحب موس مطرح کړ، ما د هغه نه وکړه. هغه ویل چې موږ د دوه اهداف لپاره دلته زیرمه کوو، یو دا چې کله د اوبر د ځمکې د لاندې راباسو یو استعمال کېږي، د دې لپاره چې د مالګې رسوب کی نو دا زیربا کوو، بیا دا د سر وبو خوشی کوو او کروندو ته ځي. او بل خبره دا ده چې ولې دا وبو چې کله د زمکې نه راباسو دا سړی دی، وزن کم حجم زیات دی، کله چې دا موږ پټو ته رانیمای کوو د دې جذب انفلشن چې موږ توای په خاورو کې، یعنی کله چې دا وبو ته خاورو کې داخليږي یو نو څور ته یو نو انرژي آزادای انرژي ازاده وي، دیو وبو ته جست کنه نسبت ګرم وبو جست کم دی. دا څه واقعي او واقع دغه په دې تجربه هم کړی وي. نو زه توخي صاحب ته وایم چې ګرم وبو په نسبت سړو وبو واقع نباتاتو لپاره مفید ځکه دي چې خي جذبيږي، د زیات وخت لپاره پاتې کیږي، او د دیو وبو د درجه د حرارت او د خاورې هغه خلاوي چې په خاورې کې موجوده تقریبا یو مساوي حالت دی، یعنی دومره زیات زیات نه رامنځته کوي. دومه مسله وا د غپه ته بعد چې شهو دا دومه ته زیاده وته چې څه مسله باندې راګیږي
پښتنه خو تقریبا امدا و نور په دې وغږی د چیزین زینو کې سیلابونه راوستي. د ما پښتنه دا ده
بل مسله د زابل ولایت د توایم، چې زابل ولایت هم د بغلان ولایت په شان باندې په دې ځای کې للمی یا دیمز مکی ډیره زیات دي، دا بارانونه بیا هم مفیدیت ګټورتوب فوق العاده زیات دي. هر ګوزه ان شاء الله ستونزې نه رامنځته کوي، حتی باغونه د بڼونه چې زیاتره بادام دي، بادام اوس تقریبا غټ حالت ته راغلي دي، یعنی اوس هغه د باران په واسطه نه تخریبيږي. یو بل مسله د ګلۍ په اړه ته وایي، دا د ګلۍ کوم فکر کړی په دغه د ورښتونو په دوران کې کله یو دوه ورځې چې اسمان شین شي ډېر زیات شدیده ګرمي رامنځته شي. دغه شدیده ګرمي څه کوي؟ د یو منطقي هوا ډېره ګرمي، کله چې د منطقي هوا ډېره ګرمه کړه یو نوی فشار واردوي. دغه فشار یې تولید کې فشار پلټه دي کېږي چې کوم خواته حرکت وکړي ځان د دې حالت نه وباسي. کله چې دا فشار اکثرا فشارونه جګېږي او ټیټېږي د ابهارو خواته وي، دا فشار د ابهارو خواته حرکت کوي ګرم هوا او دغه سړی سړي په وجه دي چې په آرامۍ سره راځي چې په ډېر سرعت سره دې منطقو ته راځي. کوم فکر کړی دا د اوبو مالیکولونه په هوا کې د غړي داسې څورت وایي لول خوري، نو کچېته دا په پایستګۍ سره ورغړي دا معنا چې دی کله چې وزن زیات شو د قوې د جاذبې ته تاثیر لاندې راغی دا په ځمکه لویږي، او کچېته دا رغړېدل ډېر په سرعت باندې ترسره شي نو دا په یوه دی چې دلته ورغړي تقریبا یو 50 کیلومتر وړاندې غورځيږي چې هلته د دوه حجم ډېر زیاتېږي. یعنی دقیق تاثیرات ټول دا دی خپل تجربه کړی چې کله ګرمي شدت ډېر زیات شو هغه حتما په دغه په تعقیب باندې غلی راځي، او که چېرته چې دا هم د اقلیم د بدلونو یو بل اړخ دی چې دا رقم نوسانات د په هوا کې رامنځته کیږي او تقریبا د غلیو د ورخ سبب کیږي یا د بارانونو شدت زیاتیږي. خدای وکړي چې دا په خبرو پوه شوی، او که چېرته په لایو کې بیا په پښتنه کې او په نور شرح ورکړي.
مننه صافی صاحب، تو خاسب خو لاړولو د خبرونه بیا موریدل شي. فکر کوم چې موږ او تاسو کافی ډیر معلومات سره شریک کړل. د بعد د خبرونه وخت هم په کمیدو دی. په مجموعي توګه د موږ نننه بحث په دې باندې و چې د سیلابونو دوام، د ورښتونو دوام، او په کرنی او مالداری باندې اغیزې. د دې مالداری په برخه کې په تیرو وختونو کې د څړځایونو خو ډیر زیان ولید په دې وچکالیو کې. دغه ورختونه به د څړځایونو په بډاینه کې او د مالداری په برخه کې خصوصا د کوچیانو او مالدارانو سره سمرسته وکړي.
څړځایونه د ټولو بخښنه غواړم، به په تکرار وایم چې د هغه ځمکې چې دیمه دي یا للمي غنم دي د هغې دپاره فوق العاده ګټه لري. څړځایونه فوق العاده رغېږي، نه یوازې دا چې زه فکر کوم د کم وخت لپاره، ځکه څومره چې د اوبو مقدار زیاتېږي ورښتونه زیاتېږي، عمر رسوب یا عمر د ځمکې د اوبو اندازه زیاتېږي. لله اعلم خوشاله په دې ما چې زمونږ د مالدارانو لپاره فوق العاده ګټه ده، ځکه په فزیکي لحاظ دا باران د هغې لپاره کوم ضرر نه لري، ولې د اوبو سطح زیاتوي او هغه ګیا یا هغه دانې چې د ځمکې تقریبا لاندې هغه ته دي هغه ته هم اوبه رسېږي، یا هغه نیلي چې د ځینو نباتاتو چې د ډېرې مودې دپاره د وچوبې سره مخامخ شوي دي او یعنی په ډارمنټ حالت کې دي، د دې اوبو په رسېدو سره هغه ته ډېره ګټه کوي. حتی ځینې طبي نباتات چې موږ تاسو لرو، خصوصا د هرات په ځینو ولسوالیو کې هنګ لرو، واشي جیده لرو، کبل لرو، داغه د پاره فوق العاده ګټه کوي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا کار به د افغانستان د پاره شین افغانستان وي، او تقریبا د پورتو وای یعنی ساتي پوشش یا نباتي پوشش به فوق العاده ورشي. نو په دې امید چې الله پاک دې زمونږ ځینی بزګران د ځانی توانونو او ځینی خساراتونو وساتي، دا د مالداران لپاره ډیر ګټه ورته.
مننه د تاسو پام دی هله او دعا باندې به پای ته ورسو. خبرونه ډیره زیاته مننه کوم پوهان ذاکر الله صافه د کرنی او باغداری متخصص چې راغلی په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته، او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویل. لا هغه اوریدونکو نه چې زنګونه وهل خپل پښتني او نظرونه را سره شریک کړم، مننه کوم. هغه اوریدونکو چې زنګونه وهل او موږ یې متاسفانه د دې په خاطر باندې چې باسونه و ټلیفونونو ته ځواب ورنکړل شو، لا غوي معذرت غواړو. تربیه تربل د ژوند رنگونو پوري ټول په لوی خدای سپارو. سلامت خاد او آباد اوسئ.
وڑ لے لو سہارے شمعوں لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمعوں لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شمعوں لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی
مسلمانم یار می هندوز مسلمانم وڑ لیلو سہار دے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا یار می هندوز مسلمانم یار می هندوز مسلمانم وڑ لیلو وڑ لیلو